حالو ته اجازه ورکړي. شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ څنګه وهونکی دی. دی هم دغه غوښتنه کوي. څنګه وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګو ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د څانګو تر څنګ په خپلو خوښیو کې هم ډولونه ووهي او اتڼونه وکړي.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
وړاندې په کندهار کې د یو ولسی شاعر ویر کو. نه څلوېشت کلن عبدالله ستوری د زړه د حملې له امله وفات شو. مخکې تر دې چې په دې اړه په تفصیل راپور در سره شریک کړو شعر لرو. د انځورګر شاعر عمان نیازي یو نظم د دوی په شخ.
یاره غږ می په ډبرو لګېدلی، غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوې، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چې نه می په نظر کې ماته شوې. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. داغه زهر خو لمبی وهی پلار کی، چاتر تار د زلفو څو ځای استلای، دری دی ماته پیاله نسکور یخی، تخیام د لاس میناله کیندوه، سروس کروټ وکړه لمبا نسکور یخی، لویاله نه تختیدلی کب تجیریم، لویاله نه تختیدلی کب تجیریم، چای کسی پری رو ایخی تلکیگی، تبا وای چه و بور پسی جاری، ور تراشی و دریگی و چلپیگی، ویوند تا قامت که سمر دیر تازه دی، چو چنی و بی چری پسه راکی، زما غگ لکه مارغه و ورالوتی، زما غگ لکه مارغه و ورالوتی، چانی ولی لکه زانا پا بیدیا کی، غگ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو، د پیل وځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي. یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي، څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي، وای گاڑی په تم ځای ته را رسیږي.
له ښاغلي نیازي څخه مننه چې په خپل ژغې دا شعر آزادي راډیوي مجلې خپرونې ته رالېږلی و. د کندهار ولسي شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د نه څلوېشت کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. عبدالله ستوری د شاعرۍ تر څنګ ترنم کاوه او پر نویو زیږیدلو ماشومانو یې له پخواني دود سره سم نشې ویلې. له هغه څخه اته لیکلي آثار پاته شول چې درې یې چاپ او پنځه یې ناچاپ دي. تفصیل په دې راپور کې.
تر روح را باندې باندې زما زړه دې زما جانان دې زما مینه ایمان دې کندهار کو د غازیانو سلام کو کندهاریانو
سلام سلام. دا خوږه د تل لپاره خاموش سو.
ځوانانو یو تر بل چاریا شي، ما د مجلس ځوانان لیدلی، جان جان خاور خرنا الله.
نتل بشکلن عبدالله ستوری د دوشنبه په شپه د زړه د حمله لامل وفات سو. نوموړی په 1350 لمریز کال د کندهار ښار په اتمه ناحیه عباس آباد کلی کې زیږیدلی وو. د ابتدایي دینیز د کلو ترڅنګ عصري زده کړې تر لسم ټولګي پورې کړې وې. د مرحوم عبدالله ستوري ورځنی شغل عریضه لیکنه وه. خو د تیرو شاوخوا دوه نیم لسیزو راهیسې یې شاعري او نورې ادبي هڅې کولې. د نوموړي څخه اته لیکلي اثار پاتې شول چې جار تر محمد سم د ناتونو ټولګه او ته د ستوري تصور کې شعري ټولګه، د نشرو شعري ټولګه یې چاپ او بیا به نری جامع ونه کړم ادبي صنایع ګلپه شعري ټولګه، د ارغن په لمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره، د کندهار د هنرمندانو تذکره، د کندهار د ممثلینو تذکره او د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره یې ناچاپ اثار دي. لیکوال او شاعر عبدالواسی حتیال وای عبدالله ستوري په خپلو شعرونو او ترنم د کندهار ادبي بندارونه ګرم ساتل.
عبدالله ستوري خوش اخلاقه د ځوانانو پرتاب او طبیعت برابر سړی وو. پټوکو میلو سفرونو منظرو مشایرو ادبی ناستو ولاړو کې همیشه از موږ تر څنګ پاته سوی دی. په کره کتنه کې یې ښه لاس درلودی. کله چې به موږ په روحي ادبي بهیر کې کم شعر یا نثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی به هغه کره کتنې لپاره بس پر هغه به ډېر ښه غږېدی. ادبي فعالیتونه یې دا و چې په بېلابېلو رسنیو کې یې مقالې هم راغلی او سب سوي وي.
عبدالله ستوري د شاعري ترڅنګ ترنم هم کاوه او پر نوو زیږیدلو ماشومانو یې د پخواني دود سره سم نشرې ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبدالله ستوري یو له هغو محدود شاعرانو او ترنم ویونکو څخه و چې د نشرې ویلو دود یې ژوندی ساتلی وو.
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندی ساتلی وو. خوشبختانه چې د لدغه دوت پالولو څخه وروسته ځین نور ځوانان هم دغه کار ته مخه کړو او خوشبختانه چې د لبرکت څخه دغه ولسی فولکلوریک فورم چې دی دا ژوندۍ ساتل سوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبدالله ستوري د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاتسول چې پنځه لونی او درې زامن دي.
پروپور کې مو واوریدل چې ولسی شاعر عبدالله ستوري د 79 کلونو په عمر وفات شو. د دوی په مهمو آثارو کې چې یو نوښت دی د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره ده. په افغان ټولنه کې د شاعرانو او لیکوالانو د تذکرو لیکل دود دي، خو د ټولنې د نورو یادو کسانو یاد د نشت برابر دی. د خدای بخښلی ستوري یو بل ابتکار دا و، لکه څنګه چې په راپور کې اشاره ورته وشوه چې دوی په کندهار کې د نشرې دود ژوندی ساتلی وو. نشې په نویو زیږیدلو هلکانو او نجونو ویل کېږي. پخوا به د جماعتونو امامانو دا کار کاوه او د هغه طالبانو به نشه د امین په ویلو بدرګه کوله. ډیر کله نشه له سازه پرته ویل کېږي، خو یو نیم وخت له ساز سره هم لوي. د نشې په اړه جزئیات په دې راپور کې سره اور.
یا رب کردګارا
دا ترنم ویم کې د ماشوم د کورنۍ له خوا راغشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وایي. نشرات ولندې مصری دي چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردګارا یا چای پواره کړه را سره پستې شې دې کړه کې کول او کول چې کړه پدنو سان قطار قطار یا رب کردګارا.
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زېږېدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پر ویل کیږي.
بشر روز لی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ باندې تور دی بل مور نست پلار یا رب کردګار امين. تاثیر د ټول یو دی هغه د مور فلو دی پلاس کی جلو دی
ټولړی کل مهارا یا رب کردګار.
د نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي، او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانیږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي، وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعي هم پکې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه، و میلمانه راغلي دي، و سیالان راغلي دي، و چاکلیټ راوړه، و نخود راوړه، کلچې راوړه، داسې داسې بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې چې دا کوچني باندې ښه نوم کېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي، یو چانم خړی نوم یې احمد وی دی خړو ته وای.
مخکې به نشره پر شجنه ماشوم یانجلی نه ویل کېده، خو نشره وونکی شیر محمد وای اوس دا دود مات شوی، او یو شمیر خلک پر خپل او زیږیدلو لونو هم نشره وونکی غواړي.
انجلی ویل کېږي د انجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت تویم.
زو کړې مونجلی ده د اسمان سپین سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو، امین کی مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشره د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشره په کنداري سم کې د ډیر په خوا څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به دغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل، هغه به بیا امین امین ورسره وای. د په خوا څخه په کندار کې کم ولسی شاعران چې و د غو له خوا څخه نشرې د وجود لري، اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایان د نشرې لیکلي وي، ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغه سم ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو، د هغه له خوا څخه نشره ویل شوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کېږي، لکه د زیږون لاولي تر درېمې د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کلچي د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کلچي د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچي د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
نن شکر خوشاله ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادي ده، سبحان کیا منو ساجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر د وهاب سبانا کیا من دے اهل د اسلام اول پرکشش د نام
آزادی رادیو مچلا ل آزادی رادیو څخه سل چیری سل تجربه دا کتاب حسیب الرحمن نورمل شوړل دی. په دې کتاب کې د نړۍ د یو شمیر پیژندل شویو چیرو د ژوند تجربې له لوستونکو سره شریک شوې دي. دا کتاب په خصوص کې د اتم ټولګي زده کوونکي هریوال وستای دی. له دوی به واورو چې په دې کتاب کې څه موندلې دي.
سل چیرې سل تجربې هغه کتاب دی چې د نړۍ د مشهورو پوهانو، فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي رهبرانو، میلیاردرانو او بریالیو څیرو د ژوند تجربې او اغیزناکې ویناوې پکې راټولې شوې دي. هر هغه څه چې په نورو په زلونو تجربه کړي، مجبور نه چې هرومرو هغه موږ هم تجربه کړو. څه چې نورو تجربه کړي او پایلې یې په ډګه شوې، ښه ده چې موږ یې د تجربې پر ځای له پایلې درس واخلو. په دې سره به مو یو وخت سپما شوی، یو بل به مو د بریا او پرمختګ لپاره ترې د شنه څراغ ګټه هم اخیستې وي. دغه تجربې موږ ته مفتي لاسته راځي، که نه چې یو څوک تجربې ترلاسه کوي حتما توان کوي. او دغه کتاب باید هر څوک ولولي. ډیر مهم هغه چاته دی چې دوی ډیر نه هیلي کوي. دغه کتاب ولوستل سره لوستون کې په دې پوهیږي چې بې لکار او هڅې راحت نشته او منزل ته رسیدل ممکن نه دي. ا دې کتاب په یو ځای کې سټویجاز د خپل شرکت مشر وای زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمني او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده. زه هم یو عادي کس هم شتمني او شهرت مې نه درلودل، خو نن چې کومه شتمني او شهرت لرم دا مې ټول د کار او زیار برکت، یعنې دا زیار او هڅه ده چې بریالي خلک له عادي خلکو څخه بیلوي. همدارنګه د کتاب په یو ځای کې انتونی رابینز امریکایي ویناوال او لیکوال یوه وینا د هغه خلکو لپاره راخیستل شوې ده کوم چې یو ځل ناکامیږي نو دوی له مبارزې لاس اخلي او یوازې په هماغه ناکامۍ ژاړي. دی وایي ښایي د ځینو د پیښو رامنځته کېدو مسؤول نه وم، خو د هرې پیښې پر وړاندې د غبرګون او چلند مسؤول یم. مثلا که زه پر مځکه راپرېږم ښایي په دې کې زما قصور نه وي، خو چې پر مځکه همداسې پروت پاتې شم د دې بیا سل په سلو کې مسؤول یم. او د سلو نورو مختلفو کسانو تجربې ویناوې پکې راخیستل شوې دي او لوستونکي ژوند ته پکې هڅېږي او په دې پوهیږي چې هېڅ سختي تل پاتې کېدونکې نه ده. امیل زول فرانسوي ناول لیکونکی وایي کلمات څخه څوک وپوښتي چې ته دې نړۍ ته د څه لپاره راغلی، زه به ورته ووایم زه دې نړۍ ته د دې لپاره راغلی یم چې ښه ژوند وکړم. نو هیله ده چې دا کتاب ولولئ او له ناهیلۍ څخه وژغورل شئ.
ژوند دومره اوږد نه دی چې هر څه په خپله پکې تجربه کړو، باید د نورو له تجربو زده کړه وکړو. د نورو د تجربو تر ټولو اسانه زیرمه په کتابونو کې راغونډه شوې وي، چا کیسه لیکلې وي، چا خاطره لیکلې وي، چا خپل ژوند لیکلې وي. په خوست کې د طب پوهنځي محصل عتیق الله دانش د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي یو ناول ټال لوسته. د دې کتاب په اړه د دوی نظر:
دا ناول په یو داسې کې سره سرخی چې انسان ته د رښتینولۍ، صدق او زحمت درس ورکوي. تر څنګ یې د کلیوالي او ښاري ژوند پرتله پکې اخکل شوې ده چې ظرافت یې په بل کوم اثر کې نه لیدل کېږي. ارزو هغه جنۍ چې د ناول اصلي کرکټر دی او ټوله کیسه پر همدې راڅرخي، له کلي راځي او د ترور په واسطه په یو داسې کورنۍ کې کار ورته پیدا کېږي چې وظیفه یې د کور د یوازینۍ مشر سپین سرې مرکۍ ساتنه وي. د ناول د اوج او پای په اړه نه غواړم معلومات ورکړم، د دې لپاره چې شاید ځینې اورېدونکي وي چې غواړي ټال ناول ولولي او خدای مکړه ما د دوی تلوسه ور ختمه کړې وي. ځینې هغه نقاط چې دا ناول یې موږ ته زده کوي غواړم اورېدونکو سره یې شریک کړم، لکه د کتاب له متن دا خبره چې کله کله ورکه شه دا معنی چې تر هر وخت ډېر ضرورت درته لرم. ځینې خبرې نه ویل کېږي، له ویلو پرته باید ورباندې پوه شو. یا هم دا چې خوشحالي ډېره ساده ده خو موږ یې په لویو شیانو کې لټوو. دې ته ورته نورې خبرې هم مال کتاب راخیستې، لکه دا چې کله کله له یو چا خفه کېدل د ګرانښت وروستی حد وي، او یا هم ګرانښت په خبرو نه دی په پام دی، او یا د ګرانښت وروستی حد همدا دی چې نه یې یو څوک در پسې وژاړي. او ګرانښت اړوند لکه دا جمله د ژوند خوند هم داده په نورو ګرانو سا او نور تر باندې ګران کا. یو بله مهمه نقطه چې د دغه کتاب څخه مازده کړي هغه په دې ده، لکه نن په دې وپوهېدم چې یوازې د یو څه لیدل او لمس کول ښکلی احساس نه درکوي، ښکلی احساس مو زړه حس کوي. مندلې دومره سخت کار نه دی، کله کله وړې خبرې خوشحالي راولي، بس زمونږ ځینو کوچنیو ټکو ته پام نه دی. اصلا کې یاد ناول لوستونکو ته متوجه کوي چې د راتلونکي ژوند لپاره به نن ورځ اوسنی حال مه خرابوئ، په هر حالت شکر ادا کړئ، زحمت او زیار وباسئ، او هو په هر کار کې له صداقت او رښتینولۍ کار واخلئ. ما چې کومه دقیقه یاد ناول بشپړ کړ، سمدلاسه مې د کتاب په لومړۍ پاڼه د مرحوم محمدي صاحب پر تلیفوني اړیکه سترګې ولګېدې. زنګ مې ورووهه او زما د تمې خلاف ښاغلي احمدي صاحب تلیفون پورته کړ. د سلام او جوړ پخیر وروسته مې د کتاب د لوستلو او هغه احساس چې ما د ټال ناول تر ویلو وروسته درلود ورسره شریک وی خندل، او دا خبره یې وکړه چې بس دا زما لپاره هر څه دي، له مینې او لوستنې منندوی یم.
لنډې کیسې، شعرونه پر کتابونو تبصرې په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په روسیو شیبو کې نورستان ته مخه کوي. په دغه ولایت کې چې په دریو ختیځ، لویدیځ او مرکزی برخو ویشل شوی دی، هم ګڼ لرغونی ځایونه شته، هم ښکلې تفریحي سیمې لري چې په وروستیو کلونو کې د نورو سیمو خلک په وړ کې ورماتوي، خو د سیلانیانو په وړاندې ګڼې ستونزې هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو ډک ولایت دی. هر دراو هر سیمه یې په زړه پورې یو ښکلې منظرې لري چې همدې ښایستونو ته په کتو تیر حکومت په 2019 کال کې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. خلکو تمه درلوده چې له اعلان وروسته به د یاد ولایت سرکونه جوړ شي او سیلانیانو ته به اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم قدم نه دی پورته شوی. د سیلانیانو او ځایي خلکو شکایت همدا دی چې سرکونه زیات خراب دي او د ګرځندویانو د اوسېدو او وخت تیرولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي دي. قومی مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پریمانه طبیخ کولاګانی او تاریخي ځایونه شتون لري چې د هر یو لیدلو با سیلانیان د خوند خستلو ترڅنګ د نورستان لرغونی تاریخ هم خبر شي، خو د اسانتیا و نه موجودیت د دغو ځایونو د لیدلو پر وړاندې ستر خنډونه دي.
ډیر تاریخي ځایونه په دې ولایت کې شته چې د افغانستان په داخل او خارج کې ډیر زیات لیدونکي. بخاري پاچا حضرت محمد ظاهر شاه کور هم د کمو په نوم یو منطقه کې واقع ده. په مرکزی نورستان کې د اندرکون په نوم باندې یو تاریخي باغ چې د زرګونه کاله پخوانی باغ ده. همدارس په کانتیوا کې د نایب سردار عبدالوکیل تاریخي قلعه، پارون کې د پشتکی کې پخوانی معبد چې د اسلام نومخ کې خلکو دغه معبد کې عبادت کوي موجود لري.
د نورستان بل اوسیدونکي بشیر احمد جلالی له حکومت او پنګوالو غواړي چې په یاد ولایت کې د هوټلونو، پارکونو او نورو شیانو باندې پنګونه وکړي.
او دلته سیاحان چې راځي، خلک بهر نه راځي، اغوی ته زمينه برابر شي ترسو بهر نه خلک راشي. سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري، نورستان کې سیاحین دوباره زمينه برابر کړي، راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي، تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي، د ګرځېدو ځای جوړ کړي، لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړيږي.
که څه هم چې پخواني او اوسني چارواکو په زلونو د یادو ستونزو هواري او د سانتیا او چمتو کول ژمنې کړي، خو نه پخوانیو په دې برخه کې څه وکړل او نه هم اوسنیو تر اوسه کوم داسې قدم پورته کړی چې په برکت یې د دغو مشکلاتو د حل څرک ولګیږي. نورستان په مرکزی، ختیځ او لویدیځو دریو برخو ویشل شوی چې هر یو یې خپلې طبیعي ښکلاګانې او تاریخي ځایونه لري، خو درې واړه یې د سرکونو د نشتوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي چې لامل یې ولسونه، حکومتي مسؤلین او سیلانیان یو ډول ستونزو سره مخ دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سر ته رسی. زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تک دی رضا ولنه دی دی جانان تر کوڅېړو ما تقدیر زولنه دی دی جانان تر کوڅېړو ما زندان نړاو زندان نڑوم دے تیر وما خود نا پیالے 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 نسکو روم دے تش وما خود نا پیالے نسکو روم دے تش وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا نصیب بدل ہم دے قبل وما خود نا پیالے نسکور ہم دے تشوما خود نا پیالے نسکور ہم دے تشوما خود نا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خود نا تندیا مت وم دے لگوما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشوما خود نا پیالے نہ سکور وہ مت شو مخ دن تشو مت شو 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 مت شو مخ دن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خود نا تندیا مات وم دے لگوما خود نا ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ پیالے پیالے نسکور ہم دے تشو میں خود نہ پیالے نسکور ہم دے تشو میں خود نہ
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.